پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوینن پنځشنبه د زمري څلورويشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له 15 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشیریم، تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخ وړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په پکتیا کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین په لړ کې ځینو کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي، خو دا بهیر اوس هم ورو روان دی. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه شوې چې په پکتیا کې د زرمت پولیسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د بلاک واټر په نوم د وی امریکایي خصوصي امنیتي شرکت یو پخوانی غړی په عراق کې پر ملکیانو د ډزو په جرم په عمر قید محکوم شوی، او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې به اوس پرمختګ ته لاره وارسي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه شوې چې په پکتیا کې د زرمت په ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن د ازادي راډیو ته وویل چې په زرمت کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه د تحقیق غوښتنه شوې ده.
د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي، او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل و هغه ونیول سي او د قانون پر رڼا کې چلند ورسره وسي.
د ملګرو ملتونو سازمان په پکتیا کې د یکشنبه په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د یولسو ملکي وګړو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي امنیت ادارې مخکې ویلي وو چې په پکتیا کې د اختر په شپو کې یولس وسلوال طالبان چې دوی قمندانان وژل دي. رویټرز خبري اژانس د پکتیا د ولایتي شورا وغړي ویلي چې وژل سوي ټول ملکي وګړي دي. د یوناما لوري پرون پر ټویټر لیکل شوی وو چې په افغانستان کې باید د ملکي وګړو قتلونه پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت ویلي چې د جمهوري ریاست را روانې ټاکنې د کاندیدانو له منځه د یوه وګړي د غوره کولو او د ارزښتونو د دفاع معنا لري. د افغانستان خلک به د سپتمبر په 28مه چې د میزان شپږمه ده کولای سي چې د ډیموکراسۍ څخه خپل ملاتړ څرګند کړي او د سیاسي رهبري مشروعیت ټینګ کړي. دا پیغامونه نن پر ټویټر په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت پر رسمي پاڼه خپره سوي دي. د ادارې ویلي چې ټول ښکېل اړخونه دې ته منتظر دي چې په دوحه کې د امریکا او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو ایله څه کېږي، او دوی په دې منځ کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مشر فدریکا مغرینی د مارچ د شپږویشتمې نیټې پر بیان ولاړ دي چې ویلي وو چې د سولې لپاره د داسې هڅې وسي لکه هیڅ انتخابات چې نه وي، او د انتخاباتو لپاره د داسې ملاتړ څرګند سي لکه د سولې پروسه چې هیڅ موجوده نه وي. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه جمهوري ریاست ته بیا کاندیدان دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي، او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. نریندر مودی نن دا خبرې د هند خپلواکۍ د اعلان د کلیزې په مناسبت په وینا کې کړې دي. مودی ویلي چې د جامو او کشمیر پخوانی موقف په سیمه کې د اداري فساد، د بیعدالتۍ او د خیشخوري لپاره زمینه برابره کړې وه. د اګست په 15مه د هند پارلمان د رایګیرۍ پر اساس د هغه هیواد د اساسي قانون 300 ماده لغوه شوه، او د جامو او کشمیر کورواکي ورسره ختمه شوه. دا سیمه اوس په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې شوې ده. خو پاکستان د هند پر دې حرکت سخت انتقاد کړی، ویلي دي چې د امنیت شورا باید پر دې مسله بیړنۍ غونډه وکړي. د بلاک واټر په نوم د وی امریکایي خصوصي شرکت یو پخوانی غړی په عراق کې پر ملکي وګړو د ډزو په جرم په عمر بند محکوم شو. په 2001 میلادي کال کې د نیکولاس لاټن او ملګرو په ډزو یې چوار رس کسان وژل سوی وو، دوه میرمنې او نهو او یولسو کلونو په عمرونو کې دوه ماشومان په دغو وژل شوو کسانو کې شامل وو. په واشنګټن کې د فدرالي محکمې یو منصفه پلاوی د لومړي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې نیکولاس لاټن مجرم بللی و. تر دې مخکې د هغه دوه محاکمې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. او په فلادلفیا کې پولیسو نن ویلي چې هغه وسلوال وګړی چې پرون یې پر پولیسو ډزې وکړې او شپږ تنه یې وویشتل نیول شوی دی. پولیسو پرون په فلادلفیا کې د دې وګړو د کور د تلاشۍ هڅه کوله او ورغلي وو او غوښتل یې چې د مخدرو موادو په تړاو یو حکم عملي کړي. د فلادلفیا د پولیسو یوه چارواکي نن اسوسیټډ پرس اژانس ته ویلي چې ټول ویشتل سوي پولیس د فلادلفیا یو روغتون ته لېږدول سوي او سرسري زخمیان سوي وو ټول ښه دي. تر دې مخکې په روانه میاشت کې دوه واره والو وګړو پر خلکو په امریکا کې ډزې وکړې او یو دیرش تنه په دغو ډزو کې وژل سوي وو چې په اوهایو په ډایټن سیمه کې او د تگزاس په الپاسو سیمه کې پېښ سوي وې.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. افغان ولسمشر د ملي امنیت عمومي ریاست ته دنده سپارلې چې په پکتیا کې په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند
ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې ماده چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي.
د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین په لړ کې ځینو کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي خو دا بهیر اوس هم ورو روان دی. د کندهار د برېښنا رئیس په یوه خبري کنفرانس کې د خلکو له جدي پوښتنو سره مخامخ شو.
ستا په دوه کلنه موده کې لین څو ځایه شکېدلی دی؟ دا موږ کتیل څه غواړو چې په دغه سیمه کې په دغه نیټه شکېدلی وو، په دې نیټه موږ دا رغولی دی.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام مخکښې ښځې خپرېږي. د دغو او نورو مهمو راپورونو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په پکتیا کې په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې په وروستۍ پیښه کې داسې ادعاوې شوي چې په عملیاتو کې ولسي وګړي وژل سوي. پرون یونامه هم د ملکي تلفاتو خبره وغندله او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې تحقیقات وکړي. پر همدې موضوع زموږ همکار واصل وصال را سره پر لیکه دی. وصال صاحب، مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه ملالې جانې. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د ملي امنیت شورا شېبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه جدي څېړنې پیل کړې دي. د دې شورا ویان کبیر اکمل وایي چې په زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو په ګډون یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی اکمل وایي د ملي امنیت شورا د ولسمشر له هدایت سره سم له ټولو هغو پوځي چارواکو په اړه جدي څېړنې پیل کړې دي چې په دې عملیاتو کې ونډه درلوده.
جلاتما ولسمشر ملي امنیت شورا ته هدایت کړی او د ملي امنیت شورا له طریقه ټول امنیتي ارګانونو ته هدایت شوی ده چې د دې پېښې جدي څېړنه وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې ماده چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي، او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل وو هغه ونیول سي او د قانون پر رڼا کې چلند ورسره وسي.
ښاغلی حکمل وایي دوی تل کوښښ کوي چې په عملیاتونو کې ملکیان خوندي واوسي او هغوی چې په دې برخه کې ناغیري کوي هغې سره به جدي چلند کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي وو چې په پکتیا کې په اختر کې یولس طالبان چې دوی قومندانان دي وژلي دي، خو رویټر اژانس ته د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي بیا ویلي وو چې وژل شوي کسان ملکیان دي. یونما په خپل ټویټر کې ویلي دي چې د ملکیانو وژل باید ودرول شي. بل خو د ملګرو ملتونو ادارې هم د پکتیا په زرمت کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبل پړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې هم د یو توغندي د لګېدو په پیښه کې څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. سیمه ییزو امنیتي چارواکو د ملکي وګړو مړینه تایید کړې ده او په دې اړه د سیلونو خبره کړې ده. عیني شاهدانو په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د تګاب ولسوالۍ په جروخیل سیمه کې د ملکي وګړو د استوګنې پر یو کور د توغندي د راپریوتو په پیښه کې څلور کسان وژل شوي چې یوه یې ښځه او درې ماشومان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا توغندي په سیمه کې ډېر امنیتي ځواکونه توغولي او دوی د قربانیانو جسدونه د اعتراض په توګه د سړک پر سر ایښي دي. دوی همداراز ستور لګوي چې امنیتي ځواکونو پر مظاهرچیانو ډزې کړې او اته تنه یې ټپیان کړي دي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو وروستۍ موندنې او راپورونه ښیي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ملالې جانې
ډیره مننه واصل وصال صاحب. واصل وصال د کابل څخه راپور راکوه. عوام اوریدل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې په وروستۍ پیښه کې داسې ادعاوې سوي چې په عملیاتو کې ولسي وګړي وژل سوي دي او د افغانستان د ملي امنیت شورا ته دنده ورکړل سوې ده چې په دې پیښه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. د کندهار د برښنا رئیس امان الله فاروقي د برښنا د پرله پسې ستونزو له کبله په یو مطبوعاتي کانفرانس کې د خلکو د سختو انتقادونو سره مخامخ شو او له ده څخه پوښتنې وسوي. هغه نن د کندهار اوسیدونکو یوې غونډې ته ورغوښتی وو او په جدي ډول یې ورڅخه وغوښتل چې د کندهار د برښنا د ستونزې د ستونزو مخه دې ونیسي. په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی حال راکوي.
ما شپږ زره افغانۍ رشوت ورکړې دي. زما شپږ زره بیلې ماته شپږ زره افغانۍ ته تمام کړې. دا اوس
څه راوځي؟ لکه چې کبان څخه کندهار ته دراغلي برښنا زیاته پارچابي، د برښنا د بیلونو زیاتوالی، د ډیزلیا او مریض برښنا په اړه د معلوماتو نه ورکړه، د کندهار اوسیدونکو د دې ولایت د برښنا شرکت مسؤلینو ته په غوسه کړی دي.
ستا په دوه کلنه موده کې لین څو ځای شکېدلې دي. دا موږ کتبیل څه غواړو چې په دغه سیمه کې په دغه نیټه شکېدلې او په دې نیټه موږ دا رغولې دي.
هغوی د چهارشنبه په ورځ د کندهار د برښنا رئیس امان الله فاروقي په یو بیساري ګام کې د دې ولایت پریس کلب ته ورغوښتي وو او د رسنیو په مخ کې ورباندې د برښنا د ستونزو د نه هواري لامل انې وکی وکړې. موږ
خپل حق ساتو، تاسو موږ حق باید مرکزي دولت سره وغواړو. دا سیلا چې ایران سره مشه ته برخه لري، کابل سره مشه ته برخه لري او بامیان چې په 2018 کې مظاهره وکړه په درې میاشت کې د دې برخې سره مشه ته شو. دا کولای شي سیستم ورکړي. څو ورځې ما زه سره مخکې مو کښې نولم صلاحیت مونږ نه راکړي. دا د اساس څه کوو؟
د میلیونو ډالرو اجناس یوسایډی برښنا ریاست ته تسلیم کړي وو. 15% اجناس پات پراته په ګودام کې وو او 10% اجناس مطلق غلاسي وو. نمبر ټول چې جناب دا د اسناد دا 10% چې میلیونو ډالر کې دا څه شو؟
د کندهار وسیدونکو د برښنا رئیس ته وویل چې نور د کندهار د برښنا وسنۍ وضعیت ورته د منولو نه دی او که د سمون لپاره سوي وادي پرانه سي نو اصولیز لارینو نه به وکړي.
ټول دوستان شهیدان دي چې یو څه چا دوه څه پختر کله کړي او بچان ته څه وشي د شالو کې شولي برق نو غټولې خراب شوې سات وی یو کې و موږ ورزولي اچ خیرات کړي به هغه خیرات کړي نور مو ورزولي برق نو د اختر د شپې راځي تر اختر تدوین ورځ پورې نو دا د کورته دی اوس بیا مله کړه تا چې ذکر وکي چې لنج کېدلی وو. هغه یو موضوع خو د برق د نشتون، بل د بل چاته 100 روپۍ راځي، چاته 1500 روپۍ راځي، چاته 1000 راځي.
وجه دې کندهار سره ته بزی چلند کیږي او برښنا د ډیزلی برښنا په قیمت کول کیږي. بل پښتنه د انجینر چې د بخبلو خبرو کې ویل چې ستا کارمندان پاندا خور دي پرخشه کې ځین په خامخا به موټر ولې دا په تا پر اړه لري دا به راحل کې. درېم پښتنه د نور صاحب د خبرو و چې 15 میگاواټ سولري برښنا څنګه پر موږ په دېش میگاواټ تیر شو. او څلورمه پوښتنه ستا د خپلو خبرو سره وتلې ده چې توا درې ټرانسفارمر اوس هم په ښار کې ستا چې خپل د ټرانسفارمر خپل شخصي ملکیت لري. د دوو دا څوک دی؟
د کندهار د برېښنا رئیس امان الله ایوب فاروقی بیا د کندهار د برېښنا دوامداره ستونزه له نامنیو او ځینو طبیعي پیښو سره تړلې وبلل، خو ویې ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د کندهار د برېښنا په جریان کې محسوسېدونکي بدلونونه راسي. کندهار دا مهال لکه چې څخه 30 میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي چې ډېر وخت د نامعلومو دلایلو له امله پارچاوي. دغه راز یوه میاشت مخکې ولسمشر غني د 45 میگاواټ فظرفیت د سولري برېښنا یو پاور پلانټ پرانیستی چې لا هم د ځینو تخنیکي ستونزو له امله برېښنا نه ده توزیع سوې.
د صادق رښتینی راپور مو واورید چې د کندهار د برېښنا د رئیس امان الله فاروقی د خبری کنفرانس په اړه و چې هغه په دې کنفرانس کې د خلکو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. اوس هم ورځو یو څو اقتصادي خبرونه له خان محمد سیند څخه اورو.
د افغانستان د وسپنې د پټلۍ اداره وایي چې سکل به د اقینې په بندر کې د 30 مترو ریل پټلۍ په زیاتېدو سره سوداګریز راکړه ورکړه زیاته شي. د دغې ادارې مرستیال عبدالباری صدیقي نن آزادي راډیو ته وویل تر دې دمه له دغې لارې ازبکستان، چین او له دغو ځایونو نه نورو هیوادونو ته 350,000 ټنه بیلابیل مواد انتقالیږي.
د کیلومتر خو دو هفته پیش تکمیل شد و به بهره برداری سپرده شد و همزمان در اون پروگرام و در اون مراسم ما کار ساخت 30 کیلومتر دیگه را افتتاح کردیم. یعنی فعلا کار برای ساخت 30 کیلومتر از اقینه تا انتوی جریان داره.
خاغلی صدیقی وای په ټوله کې د افغانستان د وسپنې پټلۍ له لارې یو شمېر آسیایي هیوادونو ته په کال کې 2.3 میلیونه ټنه صادرات او واردات کیږي. د نوموړي په خبره له دغې لارې هر کال په زرګونو ټنه تازه او وچه میوه، غالۍ، کرنیز محصولات او ځینې د درملنې بوټي نورو هیوادونو ته صادرېږي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل کیږي چې سکل به په دغه ولایت کې د انګورو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راشي. د دغه ولایت د کرنې مشر سید حفیظ الله سیدی نن آزادي راډیو ته وویل د انګورو د باغونو لپاره به د ځمکې له زیاتېدو سره د حاصلاتو اوسنۍ کچه نوره هم لوړه شي.
د انګورو ساحه چې د 6,000 او 1500 هکتاره په مختلف نوعو د انګورو باندې دا پوښل شوې ده او توقع ده چې تقریبا 2,000 او 3,000 تنه حاصلات چې موږ ډېر کم نیولي دي دغه به لاسته راشي سږ کال.
خاغلی سیدی وایي تیر کال له دغه ولایت نه 150,000 ټنه انګور راټول شوي وو. د نوموړي په خبره د افغانستان د کندهار ولایت انګور نړیوالو بازارونو ته صادرېږي او ښه شهرت هم لري.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پرون پاکستان د خپلواکۍ جشن درلود او نن هند د خپلې خپلواکۍ کلیزه ولمانځله. د دواړو هیوادونو صدر اعظمانو په دې مناسبت په ویناو کې پر کشمیر تمرکز وکړ. کشمیر د دې لپاره د دواړو مشرانو د توجه ټکی و چې هند په وروستیو کې د خپل کشمیر موقف بدل کړ. پر همدې موضوع د خبرو لپاره راسره عصمت څاروان په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، مننه چې سټوډیو ته راغلئ. په دې اړه راته ووایاست چې د هند صدر اعظم نن پر همدې موضوع څه خبرې وکړې.
مننه ملالې جانې. د هند صدر اعظم نریندر مودي وویل له کشمیر څخه د ځانګړي حیثیت یا موقف اخیستل به دې سیمې ته پخوانی پرتمین حالت بیا راولي او د دې هیواد په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. مودي نن د اګست په پنځلسمه د خپل هیواد د خپلواکۍ د درې اویایمې کالیزې په مناسبت په وینا کې وویل چې د کشمیر مخکینی حالت یعنی ځانګړی حیثیت په دې سیمه کې فساد، خپلوۍ پالنې او بې عدالتۍ ته لمن وهلې وه. د په خپله وینا کې دا هم وویل چې د هند د اساسي قانون درې سوه اویایمې مادې چې کشمیر ته یې ځانګړی موقف ورکړی و د بیلتون پالنې اور په دې سیمه کې بل کړی و.
نو په کشمیر کې اوس وضعیت څنګه دی؟
لکه چې په نوې ډیلی کې حکومت له کشمیر څخه کورواکي واخیسته یا کورواکي ورته لغوه کړه، تقریبا ګرزبندیز په کشمیر کې حاکم دی. د اګست له څلورمې راهیسې ارتباطات تقریبا په ټپه ولاړ دی، تګ راتګ خلک نشي کولی، ډیر خلک راوتلی هم نشي، له کورونو سفر نشي کولی. پاکستان د هند دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده او له هند سره یې تګ راتګ بند کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ د بسونو تګ راتګ هغه په ټپه ولاړ دی، او د دې په ترڅ کې پاکستان د هند سفیر له خپلې خاورې ایستلی دی. نو نه یوازې په کشمیر کې وضعیت کړکېچن دی، بلکې د هند او پاکستان په اړیکو کې هم ژوره ترنګالتیا رامنځته شوې ده.
څاروان صاحب، پرون د پاکستان صدر اعظم د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ خپل لور ته په کشمیر کې ولمانځله، د عمران خان منظور له دې کار څه و؟
عمران خان د هند له لورې د خپلې خوا د کشمیر د ځانګړي موقف د بدلولو په غبرګون کې د خپل هیواد د خپلواکۍ د ورځې وینا د پاکستاني کشمیر په پارلمان کې واوروله، او د خبرو ټول تمرکز یې د هند پر اقدام او د هغه په خندلو. د ژمنه وکړه چې د هند د اقدام پر ضد به له هیڅ راز ډیپلوماتیکي هڅې لاس وانخلي. نو ویلی شو چې دا هم یو ډول ډیپلوماتیکي هڅه وه د هند اقدام د خندلو په هدف. د دغه راز هند په دې تورن کړ چې په پاکستاني کشمیر کې د پوځي اقدام پلان لري، او ژمنه یې وکړه چې د هند د یرغل په وړاندې به تر پایه وجنګیږي. یو بل خبره هم شاید چې زموږ د اوریدونکو لپاره مهمه وي، هغه دا ده چې د هند صدر اعظم مودي په خپلو خبرو کې د افغانستان یادونه هم وکړه. ویل چې د لال قلعه یا همدغه سرې کلا چې په هند کې په ډیلي کې ده او ډېره مشهوره تاریخي کلا ده، وایي د دې له کټارو د افغانستان خلکو ته د خپلواکۍ د سلمې کالیزې مبارکي وایم.
ډیره مننه څاروان صاحب د معلوماتو څخه. عصمت څاروان په دې اړه حال راکوه چې د پاکستان او هندوستان دواړو پرون او نن خپل د خپلواکۍ کالیزې ولمانځلې، او د دغه هیوادونو صدر اعظمانو پر کومو ټکو تمرکز وکړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. په نورستان کې د کوونکو شکایت کوي چې درسي کتابونه نسته، او له عملی دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي هر وخت ورسره ژمنې کېږي چې کتابونه به ورته ورسیږي، خو تر اوسه یې یاد ستونزه نه ده حل سوې. روح الله انوري نور حال راکوي.
په نورستان کې د ښوونځي زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه یې نشته، چې په وجه یې درسي بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د پښکی د نجونو لیسې دوه تنه زده کوونکي وایي:
نوم یې فاطمه ده. کتابونه په وخت نه رسیږي، او کتابونه مشکلات هم ډېر دي. ځینې کتابونه بیخي نشته دي، دغه پاس سلفونو لپاره یو لسم دو لسم او لسم سلفونو خو بیخي کتابونه هم نه لري. ځینې
زموږ په مکتب کې نور نه خوځه خبر نه، زموږ په مکتب کې هم 100% نه 80% کتابونه نه لري. یو صنف کې چې هغه درې څلور دانې کتابونه یو نور نه، کتابونه ډېر مشکلات لري. مونږ کتاب نه درس خو پر مختګ نشي کولی، باید کتابونه زمون مکتب ته راوړل شي. هیڅ کتابونه نشته، یو کتاب هم پکې موجود نه دی پوره اندازې سره.
دوی وای په ټول ټولګي کې دوه یا درې کتابونه موجود وي، چې د درس ویلو په وخت کې ټول زده کوونکي همدغو کتابونو ته راټولېږي، خو په کور کې د کورنۍ دندې لیکلو او مطالعې لپاره کتابونه نه لري، چې لامل یې دوی په سمه توګه درس نشي زده کولی. او کومې خویندې چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي، اکثره له همدې وجې په کانکور کې بې نتیجې شوي. ښوونکي هم د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد لیسی خون کی مغفروای
کتابونه هم کم ده یو سینف کی شل جنکان چې لز جنکان لری لز نه لری درس یو بل نه باخ لمونږ چې درس قرانه وظیفه ورکوه ما سره کتاب نو او کله چې امتحان راځي ما سره کتاب نو بیا مونږ هغه ته څه ویلې نشو کتاب چې نه څنګه به یادې راځي کتاب راسیږي اوسه پر رسیدلې نه ده
په نورستان کې د پوهنې ریاست یو تن مسؤل سید رسول ازادي راډیو ته د کتابونو د کموالی او نشټوالي ستونزه مني خو وایي چې د وزارت په امر یې د زړو کتابونو راټولولو باندې پیل کړی او وزارت هم ورسره د کتابونو پوره کولو ژمنه کړې ده
چې ټول ولایتونو ته خبر ورکړل شو چې کتابونه هر ځای کې وي جمع کړي او د هغو نه استفاده وکړي نو الحمدلله موږ هم په نورستان کې په مرکز او دواما پولیسوالۍ کې او په نورو ولسوالۍ کې هم جریان لري چې کتابونه هم جمع کړل او یو ځای نه بل ځای ته کوم ځای کې چې و هغه موږ اوس تقسیم شروع کړی دی چې یو څه اندازه مشکل به حل کړو او وزارت هم وعده کړې ده چې د راتلونکي کال کې به انشاءالله دغه مشکل حلوو
په نورستان کې ټول 238 خونځي موجود دي چې پکې اوس مهال شاوخوا 40 زره جونی او هلکان په زده کړو بوخت دي او ډیرې کتابونه نه لري د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د درسي نصاب د کموالي لامل زده کوونکي او خونکي شکایت کوي په تیرو څو کالو کې څو ځله د افغانستان د خونځي درسي نصاب بدل کړی شو چې په هر نوي نصاب په میلیونونو ډالر ولګیدل خو تر اوسه نه نصاب بشپړ شو او نه زده کوونکو ته دغه کتابونه ورسېدل
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري د غزنی اوسیدونکو په دی ولایت کې د پارکونو او تفریحي ځایونو له نشتون څخه شکایت کوي دوی وایي چې د تفریح ځایونو د نشټوالي لکه بل خلک په رواني ناروغیو اخته کېدای شي حبیب الرحمن تاثیر راپور راکوي
د اختر څلورمه ورځ او د غزنی ښار ته څیرمه په حاکمی صنایع پارک سلګونه کسان راټول شوي دي د دې له جملې څخه یو شمېر د پارک په یو برخه کې د سپیکر په وسیله هندي سندرې ته نڅیږي خو له دې څخه پرته په لږ واټن لري یو شمېر نور بیا د یو ډولکي ډولک ته اتڼنه کوي او د ګول دایرې په څیر ځینې نور کسان بیا تر اتڼچانو راګرځېدلي او سیلې کوي دغه پارک ته راغلي کسان شکایت کوي چې په ټول غزنی کې یوازې یو پارک لري چې دوی ورته راځي نور نو په ټول ښار کې د ناستې ځای نه لري د ابراهیم تاج په نوم یو ځوان ازادي راډیو ته وویل یوازینی دغه پارک دی چې خلک ورته راځي خو له بده مرغه چې د فامیلي تفریح لپاره هیڅ ځای نه لري
پارک یوازینی همدغه د حکیمی صنایع پارک لري او بیا دا یو داسې پارک دی چې دلته یوازې نارینه کولی شي راځي او تفریح وکړي د کورنیو دپاره د ماشومانو د ښځو دپاره کوم ځانګړی ځای د تفریح دپاره نشته د کورنیو دپاره تفریح زمینې نه دي مسایل دي
لیکوال شاعر او مدني فعال انعام الله گوهر بیا له محلي ادارې څخه غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې ولسونو ته تفریحي اسانتیاوي برابرې کړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دا د دولت سیمواري جوړیږي خو بیا یې هم په دغه برخه کې هیڅ ګام نه دی پورته کړی خلک د تفریح نه کولو له امله په رواني ناروغیو اخته سوي دي
دولت په دې برخه کې کمکاري کړې ده درحال کې په دې برخه کې بودیجه هم شته پیسې هم راځي او دا یو مهمه برخه ده ځکه چې خلک تفریح ته اړتیا لري نو په
ستاسو له پیغامونو
ملا صاحب عبدالله د هلمند ولایت د کمپ مختار سره په تماس کې یم دلته د زموږ په علاقه او په کلي کې خلک په بازار کې د اوسپنو دوکانونه کوي دا د مسالې راوړي ټیرونه راوړي دا لینونه راوړي دلته سوځي د خپلې ګټې دپاره سادې خلاصه چې بیا هغه لینونه او هغه تارونه دوی په درنو پیسو باندې ورکوي نو دا موږ غریب خلک دلته پراته یو نه مو خارج ته د خپل تداوی دپاره تګ فرصه دی او نه مو هم دلته په لښکرګاه بازار کې هره ورځ ډاکټري امکان لري بنا ان چې پیسې ډېرې خوږې دي یا دا خلق مطلب هادی عمل نه کوي نو موږ سخت حاضر یو د تبرکلوز د پوستکي د مرز د سترګو د مرز د جړی د دې ټول خطرسته موږ تاسو د لوړ مقام څخه اله کوو دا موږ زغ تر دولتي مقامات پورې ورسو
د بادغیس ولایت خبرې در سره کوم د مرغاو د ولسوالۍ کې دغه توره شپه د ورور تمامه شپه ټکان دي د کښېم په اوانو په توپو ولي او تایري دي بمبار دی طالب راځي د اصلاح تاګ ورته وي دغه هغه موږ ولي د خدای او د قرآن ورید او ګور که په دغه موږ راغ وړل مکان ته نه رسي کوچنیان متکان سوي دي لویانو ویشي سوي دي سیاسري ویشي سوي پیراسي وي دغه موږ راغ وړل مکان ته ورسو د خدای په امان حالات وي
محمد عبدالسلام د پروان ولایت شینوارو سره ځخه دغه غوښتنه مې دا ده کوم برچې پروان ولایت ته راځي ولې کار ځنډېدلی دی دغه دوه درې میاشتې کېږي چې کار یې ځنډېدلی دی او کار یې پر سرته نه رسېږي. سلام.